سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، لدې شبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنیو څپو پیلېږي چې د سهار تر شپږو بجو دوام کوي. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغاني سرې میاشتې ټولنې په کابل کې د هغو 15 ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې ده چې د سوري زړه ناروغي لري. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي نن د سرې میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د تیرې غوایي میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په دې تړاو د مرستې د یوې موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې په دې ناروغۍ د اخته څه باندې 3 ماشومانو درملنه کړې. له قطر سره د موافقې په اساس دا هیواد د سوري زړه په ناروغۍ د اخته 109 ماشومانو د درملنې ژمنه کړې. د سرې میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په ناروغیو اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو 4 ورځو راهیسې د هیواد یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو یو شمیر نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاسپورټ ویش په یوې لانجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له دې ستونزو شکایتونه کوي. د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا سیمه کې 15 امنیتي سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په ادم خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسته وشو. په بیان کې راغلي چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیری ټپیان شوي دي. په بیان کې د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. اروپایي ټولنې هڅې پیل کړي چې د غزې په رفح ښار کې د سرحدي مرستې ماموریت بیرته فعال کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته دا وینا وکړه. د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپایي ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت له 2005 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپایي ټولنې د سرحدي مرستې ماموریت په 2015 کال کې په کار پایل وکړ. خو کله چې د 2005 کال کې حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې غزاوني ولا د ماموریت وزندید. او په پاپوا نیوګینی کې د ځمکې د خوېدو په پیخه کې د راپورونو له مخې د ترخاورو شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی دی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپوا نیوګینی د انګا ولایت په یو غرنۍ او لرې پرته سیمه کې د جمعې په سهار په داسې حال کې چې خلک لا ویده وو ځمکه وښویده او یو کلی تقریبا ټول تر خاورو لاندې کړ. پیښو ته د رسیدنې یو ځایي مرکز ویلي چې وضعیت لا هم بې ثباته دی او ځمکه د ښویدو په حال کې ده چې دې چارې د ژغورنې هڅې ګرانې کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا اومه ده چې د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې له 28 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وباورې چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي ورستیو سیلابونو ډیرای هغه کورنۍ هم لمینځ وړي دي چې اوس له پاکستانه هیواد ته راستنې شوي. آیا له دې کورنۍ سره ځکه لږې مرستې شوي چې د نړیوالو د مرستو موضوع سیاسي شوي؟
دا خبره کېدای شي واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډیر کم شوی دی. په دې چې هر موضوع د امتحان چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي.
یونیسف وایي وروستیو سیلونو د افغانستان د اوبو رسولو ډیره برخه سیستمونه ویجاړ کړي دي.
وړم تقریبا سوې ډیر سلوي خورې او بو چې د ډیر زیات مشکلات دی. موسم هم د ګرمۍ د ماشومان هغه ډیزاین لري لزین او براوړي او ډیر تکلیف سره د اوبو مخامخ یو.
په یو بل راپور کې باوري چې په کندهار کې خلک د مخابراتي خدماتو له کیفیت او بایو څخه شکایت لري.
دا خو مرکز دی، په مرکز کې اته کار نه کوي. کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو، په ولسوالۍ کې درغه لا کار نه کوي. د شپې هم ستونزې ورسره، د ورځې هم ستونزې.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د غزې په جګړه کې باید د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم درناوی وشي. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شاهب پشای په ټکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې روسي سیلابونو ډېر کورنۍ لمنځوړي چې له پاکستان راستنې شوې وي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر د سرګندونې په هغه ویډیو کې کړي چې تازه د دې سازمان پر ایکس باندې خبره شوې ده. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د ښه ژوند په هیله له پاکستان هیواد ته راستنه شول، خو دلته سیلونو وځپل. فیروزا عزیزی په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډیری کورنۍ لمنځه وړي دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی مشر هسی ویلي د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه د دغه پروګرام پر ایکسپان خبره سوي ویډیو کې زیاته کړي چې په دې کورنۍ کې ډیری داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه سوي دي.
د دې کلی ښځو راته ویل چې یو پر دریمه برخه کورونه بشپړ ویجاړ شوي، او یوې مېرمنې بیا راته ویل چې خپل ماشوم یې له سیل راایستلای دی، خو په دوی کې ډېر کسان له منځه تللي دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې راستانه شوي. کډوال هم پکې دي.
نوموړي وړاندې زیاتوي
دا کډوال تر ټولو ډېر زیانګالي دي، ځکه دوی د ژوند د پیل لپاره ډېر لږ امکانات لري. د افغانستان په دې سیمه کې هسې هم لوږه ډېره وه، او خلکو د بقا ډېر کم امکانات لرل، خو اوس دوی باید له یو بل ناورین سره هم مقابله وکړي.
میرمن هسی ولی وایي دبليو اف پی په دې هڅه کې دی چې زیانمنو کورنیو او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي، او له راتلونکو ناورینونو د خلکو د خوندیتوب لپاره نور اقدامات ترسره کړي. دغه پروګرام وایي په یو شمېر سیلابګالو ولایتونو کې د سیلابونو د احتمالي ویجاړیو د مخنیوي په هدف محافظوي دیوالونه هم جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه سوي کډوال هم وایي سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. ضیا خان او محمد ایواز چې شپږ میاشتې وړاندې د پاکستان له لاهور خاره د خپل کورنیو سره د افغانستان د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ستانه سوي وایي سیلابونو سخت ځپلې دي.
مصطفى لاهور کې یاده د 55 مشر کې سسن زم زاني رسیدلې مالی جنس سره نه ونه در یو شی پات نه دي. مش خالي ځان نو وصل کورونو دینو وصل لا کچنیان نام دو درې سره دغه سو خر سر خوش سو خلک ورو ګل مش بارز زنده وتر نو غزا کې سپیر ټاک دي چینس
مالی جاني هر تلفات دلی رسیدلې دي. کورونو مو خراب سو شی مې چې دی هغه ټول وبو ویل لاهور نه پاکستان تقریبا 15 مشر دی شپږ مشر کې.
سمیګول د بغلان مرکزی ولسوالۍ د لقې او کلی اوسیدونکو چې تیر شل کاله د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې ژوند کاوه، او لته روپینزو میاستو راهیسی بیرته افغانستان کې خپل ولایت ته راستون سوای، ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورپریخي.
هغه مهاجرین چې واپس شو دلته ازمکې تقریبا 15,000 کورونه جوړ شوي دي. دا علاقه یو کلی او دا ټول سیلابونه په همدې کې شوا شو. خو داسې اوبه بهېده چې غواګیو انسان
دغه راستنه سوي او سیلاب ځپلې دا کوي چې په دې سیلابونو کې د دوی د لری او نکتې خپلوانو د کورنۍ غړي هم مړه سوي دي. دوی له نړیوالو سازمانونو، طالبانو، حکومت او خیریه مرستندوی مؤسسو څخه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جوزا میاستې له 4مې نیټې تر 6مې پورې په مزار، بدخشان، بغلان، ننګرهار، تخار، فاریاب، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو له امله یو کسان وزل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي.
کوم چې وازوالو سي د پاکو اوبو ذخایر ویجاړ سوي دي. موږ کوشش کوو چې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره په همکاري هغوی ته د پاکو اوبو زمينه هم مساعد کړو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د تیرې جمعې په ورځ د مې په 14مه په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې دوی په ټول افغانستان کې له شپږو تر 12 میاشتو کې د 80,000 سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ خوراکي توکو، تغذیه او نورو لومړنیو توکو لپاره 14.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشروي وروسته یو سیلابونو ډېرې هغه کورنۍ هم ځپلې دي چې اوس له پاکستانه هیواد ته راستنې شوي. له پاکستانه راستنه شوي کډوالو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکونکو عبدالحسیب لطیفي سره مرکه وکړه. ښاغلی لطیفي د مرکه په پیل کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشر بیگانه یو څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل
په عمومي توګه چې موږ وګورو نو هغه څه امکانات چې لازم دي په دغه شرایطو کې چې باید ملګر ملتولو خوا خصوصا د خوراکي توکو په اړه دوی سره موشي فکر نه کوم چې شوی وي. یو او بل عمده مشکل د دې د عدم هماهنګي ده چې دوی ادارات سره صحیح هماهنګي نه لري چې په دقیق سره سړی نشي ویلی چې څومره امکانات ځپل شوي خلکو ته رسېدلي برابر شوي او څومره نه دي شوي. نو په دغه ارتباط ډېر خلک تشویش لري واقعا په دغه اړه کې.
د همغږۍ معنی څه ده؟ ستاسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که د طالبانو د حکومت له مسؤولو ادارو سره همغږي نشته؟
زه فکر کوم دلته څو برخې دي. یو خپله د ملګرو ملتونو ادارې دي چې خپل منځي کې د کوارډینیشن مسایل یا تر یو حده پورې به حل وي، خو د ادارې سره او هغه مؤسسه او انجوګانې چې په دې اړه کار کوي کدي په مشترک شکل یو واقعي امانګي چوکاټ کې دا کارونه په مخ بوزي. یقینا د ضایعاتو جلوګیری کیږي او یو قوي مراقبت چوشي، لکه چې اوس اداره وایي چې موږ د موساتو په کار کې ګوتې نه وهو، اما مراقبت په ارتباط د همکاري په ارتباط خو د هغوی سره هماهنګي ضروري ده چې اکثرا دغه تشویش ته او دغه ګیلې اکثرو خلکو اته د ولس هغه څوک چې ځپل شوي دي د دې حالاتو نه دغه هم تشویش دی او د ادارې لخوا هم چې اورېدل کېږي دغه مشکل دی چې همغږي د دوی په منځ کې همه جانبه نشته. دا ټول فریقین چې دي خپله ملګري ملتونه دي، مؤسسات دي او اداره ده د ولس سره.
لطیفي صاحب، مرستې کمې شوي دي له افغانانو سره په مجموع کې، د مرستو دغه کډوال چې له پاکستانه راستنه شوي دي آیا دوی هم اغیزمن کړي دي؟
دا خو یو واقعیت ده چې موږ لکه د دې تاریخ ته وګورو چې د تیر کال ژمی کله چې د هغوی راتګ د پاکستان د ویستلو قصې شروع شوې، ژمی و، دا یو مصیبت و. د هغې سره هغې ته دومره همغږي د امدادونو نه و شوی چې ورپسې دا بله غمیزه راغله د سیلابونو. نو په یقین سره چې دا یو بل باندې تاثیر کوي او په زمن کې ډېر کله داسې کېږي چې دا حکومتونه سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دې حساب باندې اکثرا په نړیواله کچه هم دا خبره کېدی شي چې یو واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امداد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي. دا چې ویل کېږي چې امداد کې کمی راغله کېدی شي دا یو واقعیت ولري.
اما لطیفي صاحب، نړیواله ټولنې ځینې شرطونه یې دي چې مثلا د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او د کار مسله ده، که فکر کوي دغه ستونزې حل شي د نړیوالو د مرستې کچه به بیرته له افغانستان سره پخوا حد ته ورسیږي؟
دا یو واقعیت دی چې په لرې فضا کې چې کله واټن د دوی ترمنځ زیات وي هیڅ کله نتیجې ته دوی نه رسیږي. کله چې هغوی خپل مسایل مطرح کوي او دوی خپل لاسته راوړنې هغوی ته مطرح کوي، که دا سره د یو بل پرتله محاسبه شي لیدل کېږي چې هغه حالات چې پخوا وو او ملګرو ملتو ته د پروژو د پلي کولو په اړه څومره مشکلات وو اوس هغه مشکلات حل شوي. اوس ضرورت دی ته د دوی خپل منځ کې او تعامل ته سره نږدې شي چې هغوی خپل مسایل مطرح کړي، دوی خپل مسایل مطرح کړي او د یو بل په ژبه باندې د همغږي په فضا کې د قابل حزم افهام او تفهیم په اساس چې دوی خپل خبرې مطرح کړي چې دا سیاسي نه ده، دا انساني او بشري مرستې دي او جهان ته هم دا اطمینان ورکړي چې دا اشد ضرورت دی افغانانو ته، خصوصا دا دوه غمیزې دوی تیرې کړې چې د پاکستان او ویستل شو په ژمي کې او دا سیلابونه چې بېساري دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکي عبدالحسیب لطیفي او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته د د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي وروستۍ سیلونو د افغانستان د اوبو رسولو ډیری سیستمونه ویجاړ کړي دي. د دې ادارې په وینا په سیل ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیل ځپلې کورنۍ وایي دوی د څښاک پاکو اوبو ته جدي اړتیا لري، خو هیڅوک مرسته نه ورسره کوي. د ابدي سپوږمۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړې ترڅنګ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د اکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف زیاته کړي چې هر ورځ په 2000 کسانو د ټانکرونو په وسیله 15 لیټره د څښاک پاکې اوبه ویشي، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم پاکو اوبو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د بغلان د بلچراغ ولسوالۍ د فاریا قورچی کلي اوسیدونکی جمعه وایي چې سیلابونو د څښاک اوبه خړې کړې.
سیلابونو زموږ د اوبو چینې او څاګانې خړې کړي، اوبو په کې لار کړي. موږ نشو کولی ګټه ځینې واخلو. موږ ځایي خلک د څښاک، مینځلو، حمام کولو او د ژوند د چارو لپاره اوبو ته سخته اړتیا لرو.
د بغلان ولایت د لقای کلي اوسیدونکی لال محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د څښاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي.
زموږ د استوګنې ځای بشپړ خراب شوی، له منځه تللی، هر څه متبا شوي. هغه څه چې وړي خو وړي، څه چې پاتې دي ټول په خټو کې پټ دي. موږ اوبو ته اړتیا لرو او د اوبو له جدي کمښت سره مخ یو.
عبدالله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې شاوخوا 143 کورنۍ یې په سیمه کې کافي د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
وړم تقریبا 143 کورې او بو چې ډېر زیات مشکلات دي. موسم هم د ګرمۍ د ماشومان او د ځوانانو ډېر لږین او بره وړي او ډېر تکلیف سره د اوبو مخامخ یو. نو تاسو نام کاری او هیله مند چې موږ سره د اوبو باره کې سمرسته وګي.
د بغلان، غور او فاریاب په ګډون د افغانستان په څ باندې 22 ولایتونو کې په دې وروستیو نیو او ورځو کې سخت سیلابونه راغلي او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق د دوشنبې په ورځ رسنیو ته پاستولې ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. سیلابونو د استوګنې، د کورونو، فصلونو او د نورو زیربناوو د ویجاړېدو تر څنګ په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي او دا مهال سیلاب ځپلي د نورو اړتیاوو تر څنګ د څښاک صحي اوبو ته جدي اړتیا لري. هم مهاله بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې چې د وچکالۍ اصلي لامل بلل کیږي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال لیندۍ میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه شان یونیسف تیر کال ویلي و چې د اوږدې وچکالۍ له امله د افغانستان 42% د اوبو سرچینې وچې شوي چې خلک یې څښلو لپاره د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غوښتنې باید درناوی وشي. د دې محکمې څارنوال 13 غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د صدر اعظم، د دفاع د وزیر او د حماس ډلې د دریو مشرانو د نیولو حکم باید صادر شي. له محکمې د څارنوال کریم خان دا غوښتنه د امریکا او اسرایلو له غبرګون سره مخامخ شوه. په بل پرمختګ کې اروپאי ټولنې ویلي غوړې د غزې پر رافح خار کې د سرحدي مرستو ماموریت یو ځل بیا فعال کړي. په دې اړه جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په بروکسل کې جرګه شوی او د بحث یو موضوع په غزه کې د اسرایلو جګړې ته د حل لارې چارې لټول دي. د دغه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل د غزه د جګړې په تړاو د جرمونو نړیواله محکمه وروستۍ پریکړه باید عملی او درناوی وشي.
د پروسیکیوټر انټرنیشنل کریمینل کورټ
د جرمونو نړیواله محکمه څرنوال دغه محکمه غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر ګالانت او د غراز د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. د څرنوال لخوا د پریکړه مهمه ده او مونږ باید د دغه محکمه د کارونو درناوی وکړو. مونږ باید د دغه ادارې چارو ته درناوی وکړو او اجازه ورکړو چې محکمه لکومه ویر پرته د څرنوال دغه وخت په اړه پریکړه وکړي.
د جرمونو نړیواله محکمه سرنوال کریم خان تیرونه له دغه محکمه وغوښتل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر یو اف ګالانت د نیولو حکم صادر کړي. کریم خان د غراز د حماس چې اروپאי ټولنه او امریکای د ترهګرو په توګه پیژني د دریو مشرانو حماس محمد المصري، یحیی ابراهیم سنور او اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې و. د جرمونو نړیواله محکمه د پریکړې بیا د اسرائیل او متحده ایالاتونو خبرګونونه وپارول. د اسرائیل د دفاع وزیر یو افغانان تویل دغه محکمه اسرائیل د دفاع له حق محروموي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او یو شمیر سیاستوالو هم پر کریم خان نیوکه کړي او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزې تړانګه کې د جګړې په اړه د پریکړه صلاحیت نه لري. د غزې د جګړې په اړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې پرون یک شنبه په رافح کې د اسرائیلي پوځیانو په برید کې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا شاوخوا څلوېخ تنه ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. اسرائیل د غبرت کې د ملکیانو زیان تاییدوي خو وایي چې هدف د حماس ډلې دوه مشران و چې په خبره یې بریټ کې وژل شوی. بل ورته د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر ویلي دوی هڅه کوي چې نننۍ غونډه کې په اصولو کې د هوکړې ته ورسیږي چې په رافح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت بیرته فعال کړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د مصر او رافح ترمنځ پوله کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دی. په رافح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت 2015 کال کې په کار پیل وکړ خو کله چې 2001 کال کې حماس غزه ونیوله دغه ماموریت وزندید. معلومه نه ده چې دغه ماموریت چاره به پر کوم مسلو ورټولوي خو د بیا پایل پریکړه د اروپای ټولنې د وستغړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري. 2015 کال کې د فلسطین او اسرائیلو په ګډون د اروپای ټولنې دغه ماموریت په رافح کې د عملیاتو د څارنې په هدف ګمارل شوی وو او د ځانګړي امنیتي ټیم په ګډون یې او یا تنه کارکونکو درلودل.
له خبرونو ور اخوا
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د شپه تاسو یعنی د مخام ل شپګو بجو په 12 شپګنوي منځنۍ چپا اوري. البته د خبرونه د سبا سهار تر شپګو بجو پورې دوام کوي. د سهار ل شپګو بیا د مخام تر شپګو بیا د ازادۍ رادیو خبرونه په لنډو چپو 19 یا 20 او 25 مترو خبريږي. ازادۍ رادیو څلور ورساته تاسو په خدمت کې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټروټ ویلي اوس په کار ده چې د افغان لوبډلې ځوان لوبغاړي با مسؤلیت لوبي وکړي او د تیر 50 اووریز نړیوال جام د بریاو لړۍ پر راتلونکو شل اووریز نړیوال جام کې هم خوندي وساتي. پاین حال کې د لوبډلې د توپ اچونې روزون کې حمید حسن ویل دي چې لتیری یوې اونۍ راهیسې په ویسټ انډیز کې تمرینات پیل کړي دي او افغان لوبغاړي نړیوال جام ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه یو راپور لرو چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
لس پورتي راپور مخ کې یو ورستای راپور. د کندهار یو شمیر خاریان د مخابراتي خدماتو له ټیټ کیفیت څخه او همدارس له لوړو بایو نه شکایت لري. دوی وایي په هیواد کې د مخابراتي خدماتو بیا د گاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د مخابراتي خدماتو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کندهار ښار اوسیدونکو ګلالی مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډیری وختونه د مشتریان لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي، ځکه دا غوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. د زیاتوي چې په ورستوي کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیات خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت لامل خلق ډیر پستون زکی دی.
تنزه د شبکو شبکې ډیر خراب دي، زیاتر مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي، پکې جنیم ګرانج او داسې د کیم ګرانج. اوس د خو مرکز دی، په مرکز کې تا کار نه کوي، کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو په ولسوالۍ کې درغه لا کار نه کوي. د شپې هم ستونزې ورسره، د ورځې هم ستونزې، زیخانه خو بېخي ستونزې. د شبکو د زیاتر مشتریان راځي دغه ستونزې سره مخامخ شي. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمېر نور شاریان وایي په خوا په هیواد کې نامنی د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یو ننګونه و، خو د وسنی نسبی امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړه بیه او د مخابراتي خدماتو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي، او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستا وضعیت د شکولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم ښکته شوی او کیفیت یې ښه شوی وای. خو اوس چې موږ ګورو ډیر شاریان ناراضیت ورسره شي او خوشاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هیله مو دا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې شوالی راولي.
ازمان موبایلان شات پهلن مشت ټول خبره شبکې به کی سره کمزورې دی ولې مشک چیرې په لوړ خونه کې ناسي او هم ټلیفون کار نه کوي. په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ تیریږي او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شواس خو به کی کار نه کوي.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست املان ورلانوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوالي لپاره هڅې روان دي.
کوم مسولیت پر موږ باندې ستاسو هغه د دې چې موږ شبکو ولا سر د ټول سره په تماس کې یو. حاکم صحی چې التچيري کار نه کوي، خلک عریضه راوړي دغه راوړي هغه د کیته مې انجنيران دي د هغه صاحب رسیکي چې مشکل چی چی دی انتن غواړي کده بلی انتن سره د دغه په پوشش لاندې راتلای شي. نو چار مشکلې هغه مشکلې ان شاء الله پر وخت باندې جی او پر وخت رسیدګي کوي. شبکو والا چې چیرې په کم د شهر په کم ځه کې کچیر مشته وشول سي ان شاء الله موږ به هغه مشکل ور دغه د پکو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا یوه هم معیاري کیفیت او مناسب قیمت نه لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتن تراوډ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاړو په یو خبرې شوی ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلې چې په راتلونکو شل ورځو نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي به مسولیت لوب وکړي. د خغلی تراوډ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته ده چې د تیر نړیوال جام د لاسترړونو لړۍ همداسې دوامدار وساتي او دا ځل به دا چار ځوانان لوبغاړي تر سره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سګنی پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې په راتلونکو شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله خو لوبېږي. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډله کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز نه دي. اوس دا سي ځوانان همسته چې مسؤلیت پرې ویشل کیږي او هغوی هم با مسؤلیت لوبه کوي.
دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکي حمید حسن ویل دي مهمه ورته ده چې څو ورځې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته رسیدلې دي او دا به مرسته وکړي چې له کنډیشن سره ښه بلد شي. هغه د توپ اچونې په برخه کې د ویسټ انډیز د پخوانی لوبغاړي ډوین براو راتل مثبت اغیز وباله او دا ډاډ ورکړ چې دا برخه به تر پخوا لا غختلی شي. حمید حسن وایي
زموږ لوبغاړي ټول کتا سو ګوري په دنیا په هر لیګونو کې لوبيږي، نه یوازې په آی پی ایل یا دغه شانتي نور غټ لیګونو کې. کتا سو ګوري سی پی ایل کې هم دلته لوبې دلی دي، نو ډېر لوبغاړو د ویسټ انډیز وکټو سره بلد دي، دلته لوبه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې مې میاشتې په 19مه نیټه د کریبین د سینټ کیتس او نیویس ټاپو ته رسیدلې ده او هلته په چمتووالي بوخته ده. ټاکل شوې ده چې د مې میاشتې په 29مه او 30مه نیټو افغان لوبډله دوه تمریناتي سیالۍ له عمان او سکاټلند سره ترسره کړي او په شلوریز نړیوال جام کې به یې لومړۍ رسمي سیالي د جون په 4مه نیټه له یوګاندا سره وي.